ستړي مشه قدر مند اوریدونکو شاهین بنری ما او د مشال ریډیو په دیو ساته خبرونه کې ستاسو هر کلی کوم د نن په خبرونه کې مو تاسو د پاره راپورنه راوړی دی د پښتونخوا قبایلی سیمو افغانستان پاړه باندې نړیوالو چارو پاړه باندې تجزیه او تبصره هم لرو دا ټول برته وړاندې کوو یو بجه شوی ده په پښتونخوا کې راځي چې د ټولو نه وړاندې د بریوال کاکړ نه د دې وخت خبرونه وو
لمړی دا مهم خبرونه سرچکه د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دې هیواد کې د قران د سوځولو غندنه کړې ده د شمالي وزیرستان د رزمک په سیمه کې د پاکستاني عسکرو پر یو کیمپ په راکټي برید کې یو ماشوم جلسوي او دوه نور ټپي شوي دي په جاپان کې د جرمني سوي بچي چارواکي وایي چې په دې بچي کې د کارکونکو دوه کسانو مړی موندل دي اوس بشپړ خبرونه د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دې هیواد کې د قران د سوځولو غندنه کړې ده له سپین ماڼۍ څخه په خبرسیو بیان کې ولسمشر باراک اوباما ویلي د قران په ګډون د هر سپېڅلې کتاب به حرمتي کول د تعصب او تنگ نظرۍ عمل دی بیان زیاتوي چې د قران سوځونې ته په خبرګون کې پر بیګنا خلکو برید کول او هغوی وژل یو تیری دی بل پلو د دې پیښې په خبرګون کې د راپورتسو تاوتریخوالو لړۍ دوام لري او نن هم په کندهار او جلال آباد کې لارونونه سوي دي او ګډونوالو یا د امریکا او افغان ولسمشر حامد کرزي پر ضد شعارونه ورکړي دي د دې تاوتریخوالي په لړ کې تر شلو زیات کسان وژل سوي دي چې د ملګرو ملتونو هغه اووه تن هم پکښې وو چې د تیر جمعې په ورځ د افغانستان د مزار شریف په ښار کې ووژل سو د شمالي وزیرستان د رزمک پسیمه کې نامعلومه کسانو د پاکستانیو عسکرو پر یو کیمپ راکټي برید کړی چې یو ماشوم پکې وژل شوی او دوه نور پکې ټپي شوی دي نور حالیه د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي
د شمالي وزیرستان ایجنسی رزمک کې د عسکرو کیمپ یو اعلی چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې 13 ورځ مازیګر نورستو نامعلومو وسلوالو د عسکرو کیمپ ته درې د راکټو ګولې ورو ویشتلې چې په کیمپ کې موجود د اف سی چارواکي زومان په کور باندې را پریوته د دوی د وینا تر مخه د دغه راکټي ګولې پترس کې د اف سی چارواکي زومان یو د دوه کالو ماشوم نومان ژوند د لاسه ورکو او دوه نور د 15 او شپږو کالو ماشومان توفیل او فایزه سخت ژوبل شوي دي
د یادونه ورده چې د شمالي وزیرستان د رزمک پسمه کې له شاوخوا غرونو څخه وخت پر وخت د پاکستانیو عسکرو پر کیمپونو براکټي بریدونه ترسره کیږي چې څو ورځې وړاندې هم پر یاد شوي کیمپ څلور راکټونه غورځول شوي وو د خیبر ایجنسی د باړې پسمه کې تیر ماښام د یو ریموټ کنټرول بمی چاودنې په ترڅ کې د پاکستان د اف سي ځواکونو یو ل سرتیری ژوبل شوی دی نور حال فرهاد شنواری راکوي
یو پوزی چارواکی خپل نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې بیګا مخام دا پیخه هغه محل رامنځته شوه چې کله د اف سی ځواکونو یو قافله د باړې کمبر آباد سیمې نه تیرېدله د دوی په وینا په دې پیخه کې یولس امنیتي سرتیری جوبل شوي دي او یو ګاډی هم ویجاړ شوی دی او ځایي خلک دا دعوه کوي چې د امنیتي ځواکونو په ځوابي ډزو کې د کاخیلو په سیمه کې یولس کلنه جینۍ وژل شوه او د کمرخیلو په سیمه کې په یو کور باندې د مارټر ګولې را پریوتو په نتیجه کې د یوې زنانه په ګډون پکې درې تنان جوبل شوي دي
فرهاد شنواره په جاپان کې د جرمني سوي بچي چارواکي وایي چې په دې بچي کې د کارکونکو دوه کسانو مړی موندل دي د ټوکیو د برېښنا رسونې اداره وایي چې دا دوه کسان له هغه راورسته بې درکو چې د مارچ پر 11 نیټه زورورې زلزلې او تسونامي دغه بچي ځپلې و چارواکي وایي چې له جرمني سوي بچي څخه د وتون کتابکاري د مخنیوي لپاره د سیمنٹ استعمالولو هڅه ناکامه شوې ده خو بیا هم کارپوهان لګیا دي چې د کیمیاوي موادو په وسیله دغه چاک بند کړي له کوم څخه چې تابکاري وځي چارواکي په دې نظر دي چې له دې څخه د خلکو د صحت او د جاپان اقتصاد ته په اوږدمهاله توګه خطره مخامخ کېدای سي په لیبیا کې پر خونړیو هوایي بریدونو سربیره یاغیان د نیټو په مشرۍ کې د روان عسکري عملیاتو ملاتړ کوي یاغیانو د دې عملیاتو په ترڅ کې هغه څه یو بدمرغه پېښه بللې چې د تیرې جمعې په شپه د دوی 14 کسان وژلې وو د نیټو چارواکي وایي چې د دې پېښې په اړه پلټنې کوي په عین حال کې د مرکزافي حکومت له یاغیانو لخوا د اوربند وړاندیز رد کړی او ویلي دي چې ځواکونه به له شهرونو څخه ونوځي او د هند د کرکټ لوبډلې تیر شپه د ممبئی په ښار کې د کرکټ لسم نړیوال کپ وګاټه. د کرکټ د لسم نړیوال کپ لوبې د فروری په د میاشتې پر 19 نیټه پیل شوې وې. 14 لوبډلو پکې برخه اخیستې وه. هند او سریلنکا پایلو بیت وتلی وو چې هند پکې سریلنکا ته په 6 وکټونو ماتې ورکړه او له شاوخوا 28 کلونو وروسته د کرکټ نړیوال کپ په دویم ځل وګاټه. د کرکټ له لوس نړیوال کپونو څخه استرالیا 4، هند او ویسټ انډیز 2-2، پاکستان او سریلنکا 1-1 ګټلی دی. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اورېده. قدرمند اوریدونکو، په روانه خبرونه کې مو تاسو لپاره دا راپورونه راوړي دي. په قندهار او ننګرهار کې د قرآن پاک د نسخو د سوځولو پر ضد قهرجنې مظاهرې دوام لري. خیبر ایجنسی کې د ملیشیا په ځواکونو برید لس سرتیری جوبل شوی دی. په هنګو کې خبریالان غوښتنه کوي د دوی ستونزې د هوارې کړي شي.
خبریالان دی غاد وړو طرف ته ډېر مصیبتونو سره مخامخ دي. ولې چې کله خبر زیات حکم شي بیا فورسز طرف نه مونږ ته داسې ترشت ملو شوی دی.
سیلاب ځپلي کونډې وایي اعلانونه ډېر کیږي خو مرستې نشته.
سپورې زمونږ د دنیا بشتری غنمونه لوښي لرګي د کور هر څه سامانونه خراب شوي دي او انګورم راته ناجوړه شو. هغې کې ماشومې مشوه مړه مشوله راتل.
دا او د دې سره تړلي د پښتونخوا قبایلي سیمو افغانستان او نړۍ نه نور راپورونه هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوسه. رزو زمونږه اړومبی راپور ته. په قندهار او ننګرهار ولایتونو کې سلګونو تنو د قران کریم د سوځولو په غبرګون لاریونونه پیل کړی دي او د قندهار په پنچوایه کې لاریون په تاوتریخوالي کې بدل شوی دی. په قندهار کې نن سهار یو ځل بیا په سلګونو کسان راټول شو او د خار د شهیدانو سلور لارې پر لور روان شوی دی. د ننګرهار پوهنتون سلګونو محصلین هم نن سهار په دغه سیمه کې په لاریون لاس پورې کړی دی او د کابل جلال آباد لویه لارې د گاډو د پاره تړلې ده. په دې اړه نور تفصیل د نقیب الله متنوال په راپور کې.
د افغانستان په کندهار او ننګرهار ولایتونو کې یو ځل بیا مظاهرې او لاریونونه پیل شوي او دغه مظاهرې او لاریونونه چې په امریکا کې د یوې کلیسا پادري لخوا د قران عظیم شان د یو ټوک سپځولو په غبرګون کې روان دي. د افغانستان په مزار شریف او کندهار ولایتونو کې په لویو تاوتریخوالو بدلې شوې. د دې مظاهرو په ترڅ کې 13 ورځ په کندهار کې لسو زیات مړه او لاتیا زیات ټپیان شول. که څه هم چرواکي د مړو شمېره لستنه کوي خو د مظاهرې ګډونوال وایي چې د مړو شمېره له دې زیاته ده.
بلور نفر خو اوس دلته وویشتل. یو نفر یې زخمی کوي، بل نفر یې پښې زخمی کوي او پرې موږ نه وال کوو نه تکول کوو. وروره
د کندهار والی توریالي وی ساتیر مازدیګر رسنیو ته وویل چې مظاهرې د هر چا حق دی خو د مظاهره کوونکو په ډله کې مغرض کسان وي چې عامشته منایو ته زیان رسوي او مظاهرې په تاوتریخوالي بدلوي. باید ویل شي چې د جمعې په ورځ په مزار شریف ښار کې په دې اړه راوتلو مظاهرو کې د ملګرو ملتونو اووه بهرني کارکوونکي او همدارنګه 15 افغانان ووژل شول او ګڼ شمېر ټپیان شول.
هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان په قندهار ولایت کې د توجنې مظاهرې پر مهال د تاوتریخوالي په پیښو کې ګڼ شمېر کسانو ته مرګ جوبلا اوړېدلې ده. د شمالي بلخ ولایت تر مزار شریف وروسته په قندهار کې هم د مظاهرې مخه د امریکا د هغه پادري غندنه کولو چې تیره میاشتې د قرآن پاک نسخه سیزلې وه. په افغانستان کې د مظاهرو پر مهال د ملګرو ملتونو پر دفتر برید او هلته د بهرنیانو وجل او په لاریون کې تاوتریخوالی څه معنا لري او په افغاني ټولنه کې د مذهبي مشرانو کردار څنګه دی؟ د دې پوښتنو د جواب موندلو هڅه د مشال ریډیو خبریال پامیر ساحل کړی ده.
د افغانستان تر مزار شریف وروسته قهرجنو مظاهره چانو په کندهار کې هم لاریونونه کړی دي او د تاوتریخوالي په پیښو کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي او له 500 زیات ژوبل شوي دي. هلته د جمعې په ورځ د افغانستان د بلخ ولایت په مزار شریف کې مظاهره کوونکو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو پر ځانګړي دفتر برید وکړ او هلته یې بهرانیان ووژل. دا مظاهره چان په امریکا کې د یو پادری ټیری جونز لخوا د مسلمانانو د سپیڅلي کتاب قرآن د سوځولو پر ضد راغونډ شوي ول. د رسنیو له رپورټونو سره سم د جمعې د لمونځ پر مهال په مزار شریف کې د جمعات ملا توده وینا کړې ده او خلک یې هڅولې دي چې د ټیری جونز پر ضد د مظاهره وکړي. په افغانستان کې د داسې پیښې لاملونه آیا یوازې مذهبي دي او کنه د دې تر شا نورې مسلې هم شته دي؟ په کابل کې د سیاسي او د ټولنیزو چارو کارپوه حسن ولسمل وایي په افغانستان کې د بهرنیانو لپاره په عمومي ډول او په ځانګړي ډول د امریکایانو لپاره د ناخوښۍ حالت مخې ته راغلی دی. نوموړی وایي افغانان له امریکایانو خپه دي. د حسن ولسمل په خبره په دې پیښه کې سیاسي مقاصد هم ښکاري چې د سیمې امنیت خراب کړل شي. نوموړی وایي په افغانستان کې د ملا کردار هم ډېر منفي پاتې شوی دی.
دا جهاد چې په ډېر شهامت او په ډېره دلچسپۍ باندې د افغانستان خلکو وکړ او اسلامی جذبه و ورسره ملی جذبه و د دین جذبه و د وطن جذبه و خو کله چې د جهاد د دورې نه وروسته ملایان قدرت ته ورسېدل نو ملایانو دا وطن وران کړ. جهاد یې دغه په صفر کې ضرب کړ او اسلام یې بدنام کړ.
په کابل کې د سیمه ایزو مطالعاتو د دفتر مشر غفور لیوال هم د حسن ولسمل له خبرو سره موافق کاری او وايي افغانان له بهرنیو خپه دي او بهرنیان باید خپل برخورد بدل کاندي.
هغه څه چې ګټه درلودلی شي هغه د بهرنیانو د برخوردونو بدلېدل دي. تاسو ته به په هند کې د هند د ازادۍ د مشهور مشر دا خبره په یاد وي چې انګریزانو ترې وپوښتل چې تاسو ولې له موږ څخه کرکه لرئ. نو د ورته وویل چې موږ له تاسو څخه کرکه نه لرو بلکې له هغه څه څخه کرکه لرو چې تاسو یې کوئ. دا په دې معنی چې دوی باید هغه څه بدل کړي چې دوی یې کوي. یعنی په دې معنی چې د مسلمانانو سره له اسلامي ارزښتونو سره له افغانانو سره له افغاني ارزښتونو سره برخورد باید بدل شي. دغه برخورد باید دوستانه شي او تر ډېره بریده دا برخورد باید داسې شي چې په نړیواله ټولنه باندې د افغانانو اعتماد باور.
په کابل کې د ټولنیزو چارو کارپوه حسن ولسمل وایي د اسلام له نقطه نظر داسې خبرګون خودل سم کار نه دی.
موږ مسلمانان یو، موږ په خپل دین باندې عقیده لرو او په دې باندې د خپل سر نم تیری. خو افراد زمونږ په دین کې هیڅ وخت نه و. زمونږ پیغمبر خلکو په کپیړو والی دی او په ده باندې غاښونه شهیدان کړي دي. خدا دته چې خپلو ملګرو وویلې چې بده دعا وکړه دې خلکو ته، تا دعا خو قبلېږي. نو ده وویلې چې اللهم اهدي قومي، وای خدایه ته زما قوم ته هدایت ته نیکې وکړي. نو زمونږ دین د صلح دین دی، زمونږ دین د مهربانۍ دین دی، زمونږ دین د سختۍ دین نه دی.
حسن ولسمل وایي په امریکا کې چې کوم سړی قرآن سیزلی دی دا یې هیڅ ښه کار نه دی کړی.
دې خلکو چې دا قرآن شریف سیزلی دی دا ډیر بد کړی دی، دا یو ډیر ناوړه عمل دی. اما دغه یو حرکت چې مثلا د ملل متحد په دفتر ورزا او هغه سیزا او هغه خلک بې ګناه خلک وژنه، دا حرکت تم معقول حرکت نه دی.
هلته بیا په کابل کې د سیمه ایزو مطالعاتو د دفتر مشر غفور لیوال وایي چې د دې مظاهرې نوعیت بیل دی او په دې ترڅ کې د شمالي ولایتونو آرامي او تر دې پیښې وروسته د آرامۍ ته ګواښ پیدا کېدل ښایي سمه خبره نه وي. د غفور لیوال په خبره په افغانستان کې 99% خلک مسلمانان دي او په دوی ملا او مذهبي مشران ډېر اغیز لري، خو له دې اغیزه چې سیاسي ګټې پورته کړل شي نو ټولنه له ستونزو سره مخامخېږي.
دینی مرجع پائس یا دینی مرجعیت پائس روحانیون خلق ترمنز منلی خلق دی، ملایان او خلق بردوی اعتماد لری دی، خپل اغیز او نفوذ لری دی، مذهبی ټولنې په توګه. سم ده هغه وخت پیښیږي چې دغه اغیز څخه او له دغه نفوذ څخه او په خلکو کې دغه پراخ اعتماد څخه سیاسی استفاده وشي.
د ټولنیزو او سیاسي چارو کارپو حسن ولسمل وای په افغاني ټولنه کې د جذباتو داسې خودنه چې مرګ جوبل د رامنست شي د بے سوادۍ نتیجه هم ده.
موږ د سواد ساته د انقلاب نه مخکې ډیره ټیټه وه او اوس هم موږ په سلو کې یو دوه کسان بابا سواد یا به پنځه کسان با سواد یا اکثریت بے سواد دی او دا بے سواد خلک چې دي دا ډیر جذباتي خلک. نو ته اوس دغه مظاهره چې شوې ده د مظاهره کې به د تعلیم یافتګانو تعداد دومره نه وي چې د دې بے سوادانو تعداد بیخي د حد او اندازې نه زیات دی. پکې
د کارپوهانو په وینا په افغانستان کې پر ناحکومتي ادارو او د ملګرو ملتونو پر دفترونو بریدونه به د بهرنیانو کارونه او بیلابیلې پروژې اغیزمنې کړي. تر دې مخکې په 2009 زیږیز کال کې هم په کابل کې د اسلام د پیغمبر د سپکاوي په معاملې لوی لاریونونه شوي ول، خو په هغې کې پر بهرنیو بریدونه نه وي شوي او نه هم مظاهره کوونکیو د بهرنیو ادارو او ټولنو پر دفترونو یرغل کړی و.
دا مشال ریډیو ده.
یې قدرمن دردونکو سترازو یو بل راپور ته د خیبر پختونخوا د هنګو ولسوالۍ په اړه باندې چرته چې خبریالانو احتجاجي مظاهره کړې ده. د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې حکومت دې د دې ستونزې هوارې کړي، دوی له دې د امنیت وضع برابره کړي او بل دا چې کوم خبریالان په دغه جګړه کې یا د وسلوالو لخوا وجل شوې دي دغې کورنو ته د معاوضه ورکړي شي. په دغه اړه ورو د تاریخ اورګزی راپور.
مصری خان قاتلان، مصری خان قاتلان، مصری خان قاتلان، مصری خان ته شهید بګی. هنګو اورګزی صافیانو ته تحفظ.
دغه نارې د هنګو او رګزو ایجنسی د سیمې ژورنالیستانو د پېښور پریس کلب یا مطبوعاتي دفتر مخې ته د احتجاج په توګه ووهلې. په دې مظاهره کې ګڼ شمېر صحافیانو تورې پټې لګولو سره بینرې اوچتې کړې وې چې پکې صحافیانو ته تحفظ ورکولو سره حکومت نه د صحافي مصری خان او رګزې قاتلان د نیولو مطالبه وړاندې کړې وه. بینرو باندې دا هم لیکلي وو چې وژل شوی صحافي مصری خان او رګزې ته د شهید پیکج ورکړل شي. د مظاهرې سرپرستی کوونکي او هنګو پریس کلب مشر محمد توفیل قریشی مشال لډیو ته وویل صحافیانو لخوا مظاهره مقصد خپل حق حاصلولو یو پوره من کوشش ته.
انغو سیمه د سیمت قسمت سیمه دي ته دوله سو کالو نه خو الریډی ملز موسیما په ور کې دي او یو کال وجود د مو خمل غری خد دوستان په شهیدان شوی دي او هغه د هیڅ نه میلاو نن مو فقط د شي ته غلی و تیرا مدار مو حق میلاو شي.
په مظاهره کې وجل شوی صحافي د مصری خان زوی عمر فاروق هم برخه اخستی وا. د مونږ ته اویل چې کده حکومت لخوا کړي واده پوره نکړې شوې نو د یوې اونۍ وروسته د پارلیمنت مخې ته د بوک هړتال فیصله کړې ده.
ما د وزیر داخله صاحب اخبار ما سره موجود دی چې هغه پکې ویلي چې دوه بچو لا به زموږ تعلیم ورکوم اور دوه لا به سرکاري نوکرۍ ورکوم اور 5 لاکھ څخه کم دی هر ضلع ته پیکج د صحافي ملاو شوی دی. ما ته 1 لاکھ ملويږي ود لہذا چې یوې هفته کې اندر دی باندې عملی جمع ونه چول شوله نو زه به اسلام آباد سره پارلیمنت سره مغزل تک وګو کړتلې کیمپ لګوم.
د اورګزو ایجنسی د مطبوعاتي دفتر مشر صلاح الدین اورګزه د مظاهره په وخت مونږ ته وویل چې قابلیت جرنالستان خپل صحافتي ځمېداريان تر سره کولو په وخت د یوش مستون زو ښکار کیږي.
همغه اورګزه چې کی باونډري ټچ دي نو د سیمه کې صحافیانو تعلق صحافي خبريالانو ته ډېر زیات مشکلات دي. په دې کې قسم قسم خبرې مونږ ته راځي. کلا په فون وایي چې تاسو شدت پسند لفظ استعمالوي طالبان په ځای کلا وایي چې تاسو خبرونه غلط لګوي مونږ نه تاسو نه کوي. همدغه لکه مونږ په قبایلی سیمو کې چې کوم خبریالان دي غادواړو طرف ته ډېر مصیبتونو سره مخامخ دي ولې چې کله خبر زیات او کم شي بیا فورسز طرف نه مونږ ته داسې ترشت ملو شوې دي. مونږ حکومت نه مطالبه کوو چې دا کوم صحافیانو ته دمکی ملويږي خاص کر په څومره چې په دې قبایلی سیمو سره نږدې کوم صحافیان خبریالان دي هغه ته د تحفظ ورکړی شي.
د دې نه وروسته مشال لډیو چې کله د صحافیانو ته تحفظ او وژل شوی صحافي مصری خان په اړه د سیمې نه منتخب نماینده پیر حیدر علی شاه سره خبرې وکړې نو په دې اړه یې داسې اول
هغه کې دوا صحافیان شهید شوی دي اکی بسرخانه یو بل عظمت نو وزیر اعلی صاحب فور دغه ته ویل خپل کمشنر صاحب ته سیدی ته پورا تحقیقات وکړه زه دوه اوس سره څه څه کمایي څنګه مو فور پورا کو نو زیل لره خپل وزیر اعلی صاحب ته څنګه به لکه څنګه د نورو صوبې کې نورو صحافیانو ته هغه ملوي کې برا حالات او ان شاء الله اگو کی واغه نجات پلری کی بالا خیال
یاد دوی چې 2013 کال ستمبر میاش 14 منټه د هنګو یونین اف جرنالست مشر مصری خان او رغزی په یو وسلوال برید کې مرشوي او خلاتر اوسه پورې د د قاتلان نه دینولې شوی. طارق رغزی، مشال رادیو، هنګو.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونځ لري.
دماکی یو کړه سکول نه یو غنډ راو غرزول پوښ
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا
یا قربان
دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني. او سترازو د دیر پاړه باندې یو راپور تا د سیلابونو وروستو د دیر د زمکو پاړه ډېرې لوی لانجې شروع شوې دي او نږدې دا چې دا لانجې نور هم زیات شي. دا زکه چې د دیر د زمکو هیڅ قسمه قانوني ریکارډ نشته دی. حضرت رحمان اډوکیټ له همدا سه درې قسمه مقدمه راغلي دي چې ډېرې لانجمنې دي. زمو خبريال شانواز ترغزی پر دا راپور را لګلې ده.
پر ضلع دیر کې د سیلاب وروستو اولس پر یو بل پرتانو او کچرو کې مقدمه درج کړي دي. ځکه چې پر دیر کې خو پولیس او عدالتونه نشته دي، خو د زمکو ریوینیو ریکارډ یا قانوني نقشې نشته دي او داسې لانجې ځایي عدالتونو ته هم راغلي دي. د تیمرګری د عدالتونو یو وکیل حضرت رحمان مشال ریډیو سره د خبرو اترو پر وخت وویل چې د سیلاب وروستو د زمکو په اړه لوی لانجې جوړې شوې دي.
کار خبره ده چې سین خو لکه د دې کلو په منځ کې یو برید هم دی زمانه قدیم نه. او چې کله دراغه نو د دوان اړخ نه زمکو وړلې ډېر په وسی مقدار وړلې بیا سم ټایم داسې وکړل چې د ډایورشن ګین کا لکه د یو کلی په جیداد ډیر زیات لاړو. په دې کې چې ریسنت کما لانج شوې د غټه چې هغه د دوه کلو منځ کې د زمنګ دانو کله دی بیا ورته مخامخ منځري تنګې دي. نو د هغه تر منځ د سو افرادو جګړه وشول او هغه بیا قومي شکل مونږ بیا ریسنت یو بل لانجا بارون کلی او در آباد د کلی په منځ کې من په دې سينیارو کې شوې ده. اوس کار خبره ده چې دا خلک به کوشش کوي چې موږ خپل زمکه اکسټینډ کو دی زه ته ورسو او هغه به کوشش کوي چې موږ دی زه ته ورسو. خدا جنرال دا ډیره کامن د لوی فساد د دې د لاسنه جوړلې.
حضرت رحمان اډوکیټ وویل چې هغه زمکه چرته چې ور باندې شفوا هم سیلابونو وړلې.
لکه زما سره یو کیس چې سړي شپه کړي وځ پکې د مداله وکړو چې سیلاب راغی نو چې زما کم از مکوا ما غستی و او د شپې د او پښو و سیلاب غزمکه وړه. نو ما عدالت ته درخواست وکړو چې جناب دا سړي چې په کوم شي شپه کوي اخا او پراپرټي نشته. لکه ته د لسبا ډیگری مورګه ته د لس شي ورکه. نو یو دا صورت حال اکثر چې کوم ځکه د سین په غاړه زمکی ویو لټیګیشن پر روانو نو چې هغه وړه شوی نو پای کې د دې چې اکثر سټونه چې کوم نه لیف سره مخابښ
او یو بل قانوني کیس چې حضرت رحمان اډوکیټ لا راوړل شوی او د هغه زمکی کوم چې خرڅ شوی و.
یو سړي په 37 لاکھ روپیا باندې زمکه خرڅه کړل. په دې 37 کې هغه 20 لاکھ روپیا نغدي اخستې دي. باقي پیسې پاتې وې. اوس مکه والوي چې زما هغه باقي پیسې تماته راکا. هغه سړی دا و چې زته لسی د کم تمال لسی راکې. نو ما ته بریغ راغی چې دغه سوټ فایل کوم. چې مال دې خپل پیسې ریټرن کړي. نو ورته چې تا خو اګریمنت کړی دی. کته د 2 ورځې پس اگست وې نو دا اگست یو ندی وې پاتې مغستې. بیا به دا غوړې. نو دا ټایپ کمپلیکیشن چې کوم دی نو دا او دا خو میجر کمپلیکیشن.
حضرت رحمان وویل چې اوس د زمکه قیمت هم ډیر کم شوه دی.
گورنمنٹ دی روڈ دپار پرچیزو کو په 260,000 روپے پی کنال او چې دا سیلاب راتلو د دینه مخ کې دلته کې 1 کروڑ باندې کنال خرڅېدل چا غزم کې وړې شو. اوس مطلب دا دی چې دا یو ډیر میجر ایشو چې کومه ایتې مرګره کې سپیشلی ایگزیست کوي.
حضرت رحمان اډوکیټ اول چې سیټلمنٹ یا د زمکو د حدونو ریکارډ نشته دی او دا ول نشته. هغه وای
دا مونږ کلانو اکثر په دې قرار د دونه پاس کړل چې د ایریا کې تاسو سیټلمنٹ وکړي. خو زمونږ د وطن چې کوم مشران دي سپیشلی سو کارډ ملکس اند قوانین هغه د دې مخالفت کوي چې کله یو ځل دا ډیټرمنټ شو چې د دې خاندل ته دومره تجربه زمکه ده. نو دوی خو سبا اکستنشن نشي کولای. دوی خو نشي کولای چې پردیش مکوونی شي. دوی بده و چې دلته کې دا کمر زما بریدو دوی بده نشي ویل چې هغه ماغه پوری کمر بریدو.
شانواز ترغزی، مشال ریډیو، تیمرګرا، لوردیر.
یادونه
د تیر هیر سازونو او आवाजونو ځانګړي خبرونه
مطلب مستر گو قتل مکاوا بھی بھی
چی سلی دلی آغا تا گللی دلی
د اتوار په مازیګر په سلور نیمه بجه
پاکستان کې سمود وړان دي درغلو سیلابونو لامل د 400 ضلع ته او د غزه اوسیدونکو ته هم ډیر نقصان رسیدل دي. په 400 کې اوسیدونکو ځنې خزه چې خاوندانې مړ دي وایي د حکومت لخوا اعلانونه خو ډیر کیږي بیا هم په عملی توګه دې سره هیڅ مرسته نه کیږي. اورو په دغه اړه د شبیر جان راپور.
دا خیبر پختونخوا سیلاب ځپلو سیمو کې ګډ پیر داسې خلک اوس هم شته چې دوی وایي چې دوی ډېر زیات بې وستي او دوی ته مالی ستونزې لري. اوس هم حکومت لخوا مالی مرستو ته سترګې په لار دي. په دغه خلکو کې زیاتره شمېره د هغه زرانه ده د چا چې یا خو نارینه نشته دي یا نارینه بې روزګاره او غریبانان دي. دغه زرانه وایي چې د دوی مالی حالت ته مخکې نه ډېر زیات خراب وو ولې سیلاب دوی نور هم اغېزمن کړی دي او د روزګار یې هیڅ ذریعه نشته دي. دوی د حکومت نه غوښتنه وکړه چې دوی سره د مالی مرستې وکړي. همدغه رنګ د 400 او نوخار سیمې د غزرانو مشال لیډیو ته د خپل ستونزو په خلاص ساده رنګ ویل.
نو سپورې زمونږه د دنیا بشتري غنمونه لوخي لرګي د کور هر څه سامانونه خراب شوی دي او ان ګورم راته نه جوړه شواغې کې ماشومې مشومړه مشوله راته لکاو ډیر زیات تکلیفونه او دغه راته بیخ شوی. نو لاو سپورې نه روزګار نشته نیسم می مزدغه دیاري مزدوري کوي لپی هغه خېټه پوره کیږي چی ویني او کی چی نه نو بس ناسی پور پنځل لښ پارس کاله شو پلان راته دغه سپاتې شنو بس بیا زما د سبق وسم نو موږ را مزدوري پسې شو بیا نو ډوړې شو کو نه نو
الکانو نه میداجونه میخیو وو دا درې الکان زلمی له میداجونه میخیو وو د درې جن کوله می میخیو وو ایوب چې ما را سره کړو هغه میم ټولر سره سنبال کړو وو هر سم میخیو وو ا ټول لاړ فرجا پور لاړ ته ما چو پور لاړ دې ختم سیری لاړ ماشینال لاړ سری لاړ یا د المارو زړو کې ملار درې ټولونه نه کټو وو او تخته پوش وو الماری د لوخو ډکه چټیانې وی برستنې وی شل تولیانې چیرانګو وی او لز دولس د مالو چې وی وسر بالختونه و او انګورو کوجه ار سیمیلار په پوزا کې میخ گیم نه لپاتې دا سی بس تا خیمه می لګولې و بیا مو خیمه تم جړل و دې په طرف پانی پلارم بیمار شو زم بیمار شم او بل زوی تم می دې د خپګان تکلیف شو را شرا کر ګټ په ګټو ګرځه هیڅ سیم نه دی را کړی رااله د دې جامعې موړې لپټې موړې و دې لبی اسکول کې د غلان نن ته جوړه ور کړی دا چې اچي عمر ورې و دا دې نه زنګ کات نشمه پرګره چې سخو وای کان مام نه دی ویلې نو چې سخو وای کان
چه زی یو ما تک زما یو رو دې په خبر دی په خبر کې روزه وادني بچي بچي مې نشته خو سیلاب کې خودل ته پورار سم خراب شي دي او زما خو وطن کاټم نه شي چې و من دلته بستري رات ملو شي دی لکر لرو دي درو نه وې
په دې خلا چې کله مونږه د خبر پښتونخوا صوبې د زرانه او د خیر خیګړې صوبایي وزیر ستاره ایاز نه پښتنو کړه نو هغه جواب صدرنګ وو
دا به خل وطن کاټ خو چې هغه جاری شوی دی ډیر خلکو بیا هغه دومره خجت لکه مونږه سمره میډیکل فیسیلیټیز او ایجوکیشن والا فیسیلیټیز او هغه ورته ټول ورکړي دي. بیا هغه ته مونږه کوشش تا کړې چې بچا خان خپل روزګار سکیم دا د دې خزو د پاره مونږه سپیشلی کړو چې کم کور کې هنرمند خزلي او کورونه کې خپل بزنس شروع کول غواړي مونږه د هغه د پاره د کی سیلاب زدګان د پاره سپیشل پریفرنس مونږه ورکړي دي چې هغه خزدي ته اپلای کړي او خپل پیسې واخلي او خپل روزګار شروع
ولدا چې دغه سیلاب ځپلې سیمو کې د وطن کارت په شکل کې حکومت دغه اغیزمن خلکو سره مالی مرستې هم شروع کړې دي. ولې د نوخار 400 په شمول زیاتره سیلاب ځپلې سیمو کې اوس هم ولس وایي چې دوی ته وطن کارت نه دی ملو شوی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو مونگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM
تاسو مشال ریڈیو ته وګی قدر مند اوردونکو کو تاسو غواړی چې زمونږه خبرونه د غشانتی د پاکستان افغانستان او نړیوالو چارو پاړه باندې تبصره تجزیه ویډیوګانې او تصویرونه هم وګورئ نو تاسو مشال ریډیو .com په انټرنیټ باندې تلی شي دغه ویب سایت کتی شي. په دغه ویب سایت باندې تاسو موږ ته خپل تجویزونه مشورې هم راکول شي. زموږ چې کوم خبرونه دي داغه په اړه باندې موږ د خپل دریض نه او د خپل مشورو نه خبرول شي. هم دغه مشورو پرانا کې به موږ هڅه کوو چې د مشال ریډیو خبرونه نور هم ښه شي. په پښتونخوا کې یو نیمه بجه شوې ده. د اسرار لمومن نه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دې هیواد کې د قران د سوزولو غندنه کړې ده. د شمالي وزیرستان د رزمک په سیمه کې د پاکستاني عسکرو پر یو کیمپ په راګټي برید کې یو ماشوم مجل شوی او دوه نور جوبل دي. د خیبر ایجنسۍ د باړې په سیمه کې تیر ماښام د یو ریموټ کنټرول بمې چاودنې په ترڅ کې د پاکستان یو لس سرتیری جوبل شوی دی. په جاپان کې د جرمني شوی بټۍ چارواکي وایي په دې بټۍ کې د دوو کارکوونکو مړی موندل شوی. په لیبیا کې د خونړۍ هوایي بریدونو سربیره یاغیان د نیټو په مشرۍ کې د روانو عسکري عملیاتو ملاتړ کوي. په کازاکستان کې د ولسمشرۍ ټاکنو لومړی نوی نتیجې د نور سلطان نظربایو بریالی ښایي. او هند له شاوخوا 28 کلونو وروسته پرون په دویم ځل د کرکټ نړیوال کپ ګټلی دی.
خبرونه مو د استرالیا مومن نوریدو. قدرمن اوریدونکو سرازو د خیبر پختونخوا د سواد سیمې په اړه باندې یو راپور ته په سواد ضلع کې د پولیو پر ضد مهم چې دی هغه د اپریل د څلورمې نیټې نه پیل کیږي. په دغه اړه باندې نیاز احمد خان یو راپور را لیږلی دی. وګ ورته نیسو.
سواد کې د پولیو رنګ مخنیوي لپاره د رواني میاشتې څلورمې نیټې نه څلور ورځنی پولیو ساسکو ورکولو مهم به چلولی شي. د سواد په سیمه کې تیر وختونو کې د پولیو رنګ یو شمېر کیسونه مخې ته راغلي وو او بیا وروسته د سیلابونو له کبله بعض سیمو ته د تګ لارو د نشوالي له کبله پوره سواد کې دغه ساسکي نه ورکړی شوی. دا ځل به د سواد 15 یونین کونسلو کې 3,80,000 نه سیوا د 15 کالو نه کم ماشومانو ته دغه ساسکي ورکولی کیږي. د موجوده مهم په اړه د ورلد هیلث ارګنایزیشن له اړخه نماینده ډاکټر محبوب مشال ریډیو ته اویل
موجوده چې کوم دا کمپین روان دی دا به سواد کې وی خصوصا خوښه ضلعو کې نشته دي. سواد دپاره 3,83,304 شپېته ماشومانو عادت لپاره کړی شوی دی او دغه 15 یونین کونسل ټولې چې دي دا به انشاءالله دې کې شامل وي ځکه تیر ځل پکې د واورې والا علاقه و دا ځل پکې ټوله علاقې ته رسیږو انشاءالله. په دې کې د محکمه صحت د طرفه کسان بزی د سپروایزرانو په صورت کې د ضلع مشران چې دی هغه هم د کوم چې کمپین روان دي د نگرانی به کوي او چې کوم زمونږ خويندې دي لیډی هیلث ورکرز هغه به کور په کور په کې هم مثالی او ماشومان ته د پولیو ساسکي ورکوي. د سره سره په بسونو اډو باندې او د اډې د ضلع نه بهر وتو او د بهر نه راتلو لارې چې کوم دي هغه باندې به زمونږ ټیمونه ولاړ وي. هغه به سفر کوونکي ماشومان ته د پولیو قطرې ورکوي. شپږ دېرش دغه ټیمونه دي. یو کم نوی هغه ځینې دي چې کوم هسپتالونه دي په هغه کې با یو یو کس ناس وی او کوم خلک کور ناس وطن ته د علاج لپاره راشي یا د غیب ماشومان د څبلې وجنه پاتې شي هغه د فدغه فیکس سنټر باندې هم ویکسین ورکول کیږي.
په سواد کې د دې خصوصي مهم ضرورت ولې راغی په دې اړه ډاکټر منیب چې د ضلع سواد پولیو ساسکو ورکولو محکمه سیات مرستيال دی وای
اصل وجه دا ده چې په سواد حالات د سيدي یو هر دینه مخ کې دا جمی کې سلو باوند ایریا او چې پاغه کې زمنګ مهم ونه شو نو د دې وجه نه دا ضرورت محسوس شو چې هغه ایریا هم کور شي. یو خبره دویم حالات هم دي دلته کې چې زمنګ سره کفرز دا خدا نه خواسته وایرس سرکولیشن په کمزې کې وی چې هغه هم هغه ځای کې سٹاپ شي نو د دې وجه نه حکومت پاکستان دا یو فیصله وکړه چې په دې ځل کې دوباره یو سپیشل مهم وشي.
د دې مهم باقاعده پرانستا سیدو شریف کې د سواد ضلع مشر ډی سی او کامران رحمان وکړه. نو موړي ویل چې دا ځل ټول سواد کې دغه ساسکي ماشومانو ته ورکولای کیږي او ضلع انتظامیه د محکمه صحت سره پوره پوره مرسته کوي.
زموږ خپل پوره کاوشونه په دې سره دي چې د پولیو کوریج سیوا شي او الحمدلله کله چې زمونږ ضلع حکومت دلته کې راغلی دي کومه چې زب دلته کې از ډی سی راغلی ما نو موږ د ریفیوزل کیسز ختم کړی دي. د لیډی هیلث ویزیټرز او د لیډی هیلث ورکرز خاص چې کوم مسلې دي هغه باندې موږ ناست یو خبرې اترې پکې کړې دي. دا چونکه نېشنل پروګرام دی نو دي زیاتې تر چې کوم خبرې اترې به وي هغه به د وفاق سره به وي. نو موږ صوبایي حکومت سره هم د دې مسلې اوچتې کړې دي دی او الحمدللہ پاغه کی مون ته ډیر کامیابی شوی دی او کوشش مونږه دا کو چې په دې چې کوم مسلې دی هغه مونږه زر تر زر حل کو.
د محکمه صحت له اړخه جاری کړی شوی شمیرې تر مخه ټول سواد کې د دریو لکو اتیا زره ماشومان ته دغه ساسکي ورکول لپاره 906 ټولګي جوړ کړی شوی دی چې ماشومان ته به دغه ساسکي ورکول کیږي او سیمه کې داسې یو علاقه نشته چې هلته دغه ساسکي ورکولو کې دوی ته سقسمه رکاوټ وي او په دغه لړ کې مقامی مذهبي پوهان هم دوی سره پوره پوره مرسته کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
پښتو وای مشال ریډیو وار. حضر مند اردن کو سی راپور د پنجاب د هغه ډاکټرانو پاړه باندې چاغي د خپل غختنو د پاړه د تیرو سورزونه مظاهره کی او د راپورونو تر مخه دغه مظاهره لکبل د پنجاب په ډیرو هسپتالونو کې ځنی رنزوران مړ شوی هم دي چاغي ته په وخت باندې علاج نه دی ترلاسه شوی. په دغه اړه باندې سوشې به وړاندې احمد الله زمو سره خبرې کړې وي د ته بغوګونې سو.
دا د تیر درې څلور ورځونه دا احتجاجي مظاهره په پنجاب کې شکم ینګ ډاکټر ینګ ډاکټرانه هغه چکم وس وس راغلي لکه هسپتالونو راغلي او دوی لګي خپل ډیوټیانو باندې ډیوټیانو ورکوي لکه هسپتال کې شکم نرسز دي یا سړی کم نرسان دي ادر شر نور شکم ډاکټران دي مختلف او هغه چې راغلي وس وس برګان شوي. اصل موضوع چې کومه ده هغه دا چې څومره ډاکټران دي د هغه تنخواګانې او هغه نور مراعات چې کوم دي هغه ته ډیر کم ورکړل شوی دي. لکه په نورو محکمو کې د یو لسم ګریډ افسر تنخوا چې هغه قریبا احتجاجی مظاہرے شروع کری دی حکومت تنخواہ مراحت رکھے تر دیر ہزار روپے پیرا میڈیکل اسٹاف چکم دی یا نور چکم ڈاکٹران دی اگئی تنخواہوں کے تر دیر ہزار روپے پورے اضافہ تنخواہ اغم د نور برابر شي. ولی حکومت وای چې مونږ یو دم دومره زیات لکه تنخواګانو کې اضافه نه شو کولای او د پنجاب چې کوم سینیئر مشیر دی ذوالفقار کوس هغه دا خبره کوي چې دا عرب ملک نه دی چې تاسو سره تیل راوځي او مونږ یو دم دومره زیات دی تنخواګانو زیات کو. بل خو پنجاب حکومت دا وای چې ډاکټران کې استثناء کوي نو هغه دی بالکل استثناءګانی ورکی مونږ به نور نوی ډاکټران چې کوم دی هغه په هسپتالونو کې ولګو. په تیر درې سلور ورځو کې دا کوم مظاهره روان دي د دې وجه نه اوس پورې تقریبا شپږ کس چې دی هغه کوم لشي وي ځکه چې دا غي علاج نه کېدو ایمرجنسی بندی دی نور چکم مریضان کم راضی د بهر مد اغه معاینه نه کیږي.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ. او اوس وخت شوی دی زمونږ د ونیزې خبرونه د باختر ستوري په دې خبرونه کې مونږ تاسو ته د پښتونخوا قبایلی سیمو او افغانستان د ادبی او کلتوري هلو زلو پاړه باندې راپورونه درکو. په ادبی موضوعاتو سره خبرې کوو. راځي چې وورو د باختر ستوري
ادبی خبرونه.
د مشال ریډیو د باختر ستوري د ادبی او کلتوري خبرونه مینوالو د خپل کوربا بشیر غواخ مینا او سلامونه قبول کړي. اوریدونکو د اپریل درې منیټه په زینو هیوادونو کې د مور د ورځې په توګه لمانځل کیږي. نو ځکه مو د دې اونۍ باختر ستوري خبرونه په شاعرۍ کې د مور مقام ته ځانګړې کړې. په خبرونه کې د پښتو ادب د دوه تکړه او شاعرانو خبرې اوري. د سندرغاړو په غږ کې مور ته ویل شوی سندرې درته لرو او میندو ته لیکل شوی شعرونه هم دراورو. اوریدونکو مور د ستر خدای هغه نعمت دی چې پښتون سره یې ژوند په سر لیوي او نشتونې سړی داسې په ملا مات کړي چې رغېدلې کلونه کلونه اخلي. هغه خلک بختور وي چې د میندو سیوری یې په سر وي او هغه خلک سپېڅلې وي چې د مور د خدمت ویاړ ورته ترلاسه شي. پښتنو شاعرانو هم د مور د چوپړ پترڅ کې داسې ډېر ادبي شاهکارونه لیکلي چې د مور د مینې او محبت رڼا ترې خورېږي. د پښتو ژبې وتلی شاعر پیر محمد کاروان چې مور ته یې ګڼ شعرونه لیکلي وایي چې مور د کور له نورو ټولو غړو ډېر حق لري.
شعر د عاطفه او د احساس ژبه ده. که چیرې عاطفه او احساس که هر څومره صنافونه پکې راشي که هر څومره فلسفي پکې بیان شي که هر څومره فکرونه پکې بیان شي هغه شاعرانه ښکلا نشي پیدا کولی ځکه بنیادي عواطف او احساسات دي. پلار دپاره پلار هم ډېر یو عاطفي موجود دی خادم ولی غلط کتیره ده زکه یو خو مور خدا ده خدا ذات یعنی غدی خدینا احساسات او عاطفه هغه تر نارینه و ندیر دی امور په زفت ده تانچ بطو جامعه که با دکلار ندیر زیاد که دی اولاد بندی اگه زرسوه یا یا ډیر یعنی په اصطلاح باندې په نه خبره مور په اولاد باندې ډېره آزاریږي. پلار بیا هم یو څه مقاومت لري چې هغه سړی ودردېږي سړی وي نو د سړي یو څه مقاومت یو څه توان یو څه زغم زیات وي. دا خبره ده. خبره بیا چې راشي د نورو د خور او د ورور خبره که پکې راشي نو د دې وجه دا هم کېدای شي چې خوندې خو 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 یوار یعنې کېدای شي دوه خوندې وي درې خوندې وي څلور هم وشي او ورونه هم دغسې در واخله دوه درې څلور یعنې تر ډېرو پورې مګر مور خو یوازې وي نو هماغه چې د لاس نه وځي خو خبره ورانه شوه نو بیا خو نه د هغوی کمی بل پکې نه پوره کېږي او د خوند ورونو خو بیا په بل ورور باندې په بله خور باندې هغه مینه ماتېدای شي. نو دا خبره ده چې مور هغه مرکزي رول لري په دې عاطفي میدان کې. دغه میدان مور ګټلی دی د مور په برخه شوی دی.
له ښاغلي کاروان څخه مو واورېدل چې مور تر بل هر چا ډېر د خپل اولاد سره مینه او پر دوی زړه سوی لري. د پښتو ژبې ستر شاعر ارواښاد غني خان هم وایي چې کله به یې بابا ورته په قار شو نو مور به یې په غېږ کې ونیو. مور ته د غني خان لیکلی یو نظم د شاهین بونیری په غږ کې اورو.
گر چې خاورو کې دې پټ وجود ستا مورې ما ته یادې هغه شان ستا سترګې تورې مورې ستا لاسونه مانا نه دي هېره چې تکلیف کې با زمانه وو چاپېر ستا د خولې قصې یادوما هر ماخام د گنجی د هرمونی د بهرام ستا وهل د بل د مینې نه خواږه ستا کنزل راتا د بل دعا نه خو یا چې ما با ډېر خراب وکړل کارونه او بابا با لړزول زمکه اسمانونه ته به وي زما ملګری زما مل او زما سلګو سره به تا جړل موره یاد دې ماتا وړوکه ټال چتا زب زنګولم کال پکال ستا جټه جټه سندره او خندا چې به سپک لکا د بات کړو زړه زما یا چې ماتبا لقست شوې پقارو زما اوخ کې بده بوتلې پزار زار موره یاد دې ماتا واړه اخترونه چه بتا پخکولی مخ کی خل خالونا پا جگلو بده زکلم پاک خیستا ما با زان کرلو پا خطو ابتا تا با او حلم بیا بده کلم خکولو پا خندا بده زما کنزل زغمل ما تا یاد هغشان ستا مسکه شنده ما تا یاد هغشان میلو تا منده چې ماخام با ستړی کور ته راغلم زه ستا په غېږ په اللهو با شوم وده مورې ما ته یاد شپه د یوه توره مورې ما ته یاد شپه د یوه توره چې زما وجود و ګرم له سره اوره زما سر کې و شغار د جهازونو او غوږونه مې کاڼه په آوازونو زما هر مور تا تابوی قربان زما هر مور تا تابوی قربان زما هر وی تا بتا کاو گریان مور ما تا یو بل ورز د یادا چې زمون کور لرزیدلو لفریادا وو ډیر یخ شان ستا تو د لاس نازنین ګلابی ننګی ستاو بیرنګ سپینا ته مسکه په خوب وده وی پاسې دینا ما جړل درتا او ترا وی خې دینا ما وی مور مور تا قربانو نه وی وی پرته خاموش گل په خزان سوي ما جړل او تو وده وی خندې دلې ما جړل او تا تپوس نکرو چولې جرچه خاور کې دې پټ وجود ستا مورې ما ته یادې هغه شان ستا سترګې تور
کو د مور د مینی او محبت دنیا د همایون خان په دې سندره کې هم پورا جبت ده.
جنت دے ماد پار فریختے زما کور پتا جنت دے ماد پار فریختے جون لتا نئی عبادت دے تد جون نغرچی نئے تد جون نغرچی نئے
تاسو له مشال ریډیو څخه د مور لپاره ځانګړې شوې د باختر ستوري اونیزه ادبي او کلتوري خبرونه اوري. خغلی پیر محمد کاروان وایي چې د مور له مرګ وروسته ورته معلومه شوه چې څومره یوازې ده.
خلک یو متر کوي وایي هله به زده شي چې شپه دې په ویدیا شي، نو یو ارمان دې لاسه ووځي. دلته خو درد ژوند په ژوند کې خو سړی امیدونه تړلي وي، نو هلته ځکه دومره په اصطلاح هغه د مور کمای دې نه وي لیدلی، که نه خو چې کله کمای راشي محرومیت راشي نو دلته یو احساس یو عواطف راوپارېږي، یو درد یو غم هغه د زړه کارونه وسرنګوي. مور د مرګ اثر وي چې ما ته یو درد رالګېدلی دی او دغه درد مې محرومیت
دکره زمادر که یعنی استراغ ازارا دست گوته شوی و بیا زمون دکلی دست دغره لمن در اغاز در وقت شیرون و بیتم اغا دای دست یک بساق و نزای در یک چینه در یک دغرون لمن در آتا باسه وقت لما غزای سر از ما اون سم و نو با سال تا زر اغلا و ما پستلات دمور پیاد نزاری می و نو ما اغا دمور دمار گوا ولا و تر بیم او رز باش ما یک شیر نکلی دی موری موری تگیم کم نفتیو برا که زر دیران اوڑای دی بیجرو یما ند زر را که بیادر تما شم شما نکریزی می پر لاف کیک دا
مورے مور تگیم مورے مور تگیم پل پکے پوبرا تھا جڑ دے رانا وڑے دے بیڑ یمل جڑا تھا مورے مور تگیم مورے مور تگیم پل پکے اوبرا تھا جڑ دے رانا وڑے دے بیڑ پیادر تما شم شما نکری زیم پلاس کی دا پیادر تما شم شما نکری زیم پلاس کی دا خلز ماتر خدا حالا یوں مٹے خواد راکا مور مور تگیم بلپا کے ابراکا
مړه سودا څماشوم خنۍ مړه سودا څماشوم خنۍ هر وخت مو وایا چې مور مې نشته د دې شاعر خالق او د پښتو ژبې نوموتی شاعر خغله سید شاه سعود وایي چې د مور سره د مینې اظهار د نورې نړۍ په پرتله زموږ د سیمې په شاعرۍ کې ډېر تر سترګو کیږي
خبره دغه ده چې د مشرقي یا د زمون کې کوم دغه ایشیایي د ادب دی دې دې کې دا تړونونه ډېر مضبوط دي خاص کر د خاندان تړونونه د مور او پلار او د زامنو هغه جاینټ فیملی چې ورته انګلیسي کې وي هغه سیستم دی دلته کې سرتر دي ټول ملکونو کې هندوستان کې هم دی پاکستان کې هم دی ایران کې هم دغه حال دی نو دغه ټول چې کوم دی دا هغه تړونې په ادب ته ورپورته شوی دی دغسې غرب ته چې وګورو هلته دغه تړون مات دی دسې هغه مشومان چې لوی شي ځان له خپل کورونه جوړ شي دسې وځي هغه دغه نه هغه خانداني هغه سیستم نشته هلته نو دغسې د هغې ادب هم ورخور شوی دی خو بیا هم د مور تړون داسې تړون دی چې د مور او د بچي تړون دا د دنیا په هر ګوټ کې یو شان ښکاری ماته مور سره چې څونه مینه مونږ لرو دونه د دنیا هر ګوټ کې هر کس ورسره ښکته لري
سید شاه سعود مور ته لیکلی یو شعر څه داسې زمزمه کوي
دیګاس پوګمې وا اوس هغه هم نشتا دیګاس پوګمې وا اوس هغه هم نشتا مور می ژوندۍ وا اوس هغه هم نشتا ځواني چې ما پرې باندې هر څه بایلل لاړه سیلې وا اوس هغه هم نشتا سعود اصل بچ د وره په چوڑ کې درته مسکای وا اوس هغه هم نشتا
اوریدونکو د پښتو ژبې یو بل تکړه شاعر فضل سبحان عابد بیا د مور احساسات خپل یو مسافر زوی ته په لیکلي لیک کې راخستی حسیبه شهید د ښاغلي عابد شعر درته وړاندې کوي
زما د سترګو نه پنا ګلابا زما په زړه کې په خندا ګلابا دل لري لري سلامونه واخله د دعاګانو انبارونه واخله خامانو سی د تودو بادونو هر یو قدم د شپسرو ګلونو نيسته زالمي پکم لور وړي زمال خوانه ی فزور وړي کلو غنی وی مجبوری مون نی وی درانه کډیرا غریبی مون نی وی زب پزړه پر هر ولې وی تبل کورا مسافر ولې وی کلو غور کښ و خزړه می وران دی ستا یو نظر لیده زما ارمان دی زما د سترګو سترګو کیږي خانه یو لحظه می نه هیریږي خانه ستا د دیدن په بدل ځان مړو ستا د دیدن په بدل ځان مړو څومره په ګرانه ماشومان مړو چې لږ نا وخته به د شپې راتللې ما له به څومره وسوسې راتللې چې کور به نه وې زړه به وران و زما ورته کتل دغه ګزران و زما اوس مې ونه لیدې وختونه وشو وختونه څه چې ډېر کلونه وشو هغسې اوس هم پام ته داره یم لارې ته ګورم ناقلاره یم د ور په ګړپ پسې په شا ګورم د ور په ګړپ پسې په شا ګورم اولې ته منډه کړم تا ګورم دغه وهمونو لیونې کړم زه زری زری دی جدائی کړم زه زما ګلاب په سپرلو مینه په اخترونو او میلو مینه چې د سپرلو نه به خبرېږي کنه په اخترونو به پوهېږي کنه اختر خو ماته هم ماتم غوندې وي تا پکې خپل نکړم غم غوندې وي اختر خو ماته هم ماتم غوندې وي تا پکې خپل نکړم غم غوندې وي د سپیلنو لګې به وي او کنه په تا نظر څوک ماته وي او کنه لکه زما دې په زار زار پاڅوي کنه سحر دې څوک په قار پاڅوي په خاور سخا به دې لمنې ساتي جامې به پاکې که خیرنې ساتي دا وسوسې چې مې په زړه شي ګله چې دا وهمونه را سره شي ګله بیا مې د ستونې مړې نه تیریږي زما خو دغه ډوډۍ نه تیریږي چې ستا چاچۍ پرې پولې کېږي ګرانه زما به څرنګه تیریږي ګرانه زمون وطن د بلاګان وطن زمون وطن د بلاګان وطن زمون وطن د خاماران وطن غنی په دې وطن کې سنشته دي ګټه د سمې کده غر نشته دي په کور د غم ژوندون زما برخه ده مسافری زړه چاودي ستا برخه ده لیک بس کومه اجازه تخلمه په دې دعا درنه رخصت اخلمه خدای دې نیستی چیرته په بند گیر کړه خدای دې په دې وطن ډوډۍ ډېر کړه زما بچیا چې خپل کور ته راشي پښتون وطن ته خپل مور ته راشي
که فضل سبحان عبد دیوی مور د زړه احساسات لیکي نو خغله کاروان بیا د خپل مور نشتون ویرولې او دا چې اوس د هغه دواګانی نه لري نو خطر محسوسوي
اوس به زده شپې پر خطرناک لارو ندرومم اوس به زده ورځې پر کاواک لارو ندرومم اوس خبرې ستاد دواګانو زغر نه لرم اوس خو زه شکست یم د بری سمندر نه لرم اوس خو هغه ستاد له جوړونکو مسکا نه وینم رنگ یما زړه یما پسترگو چه تا نوینم تلاره او غم ده تو خدای دیر بربادی وکڑا راشه تو دیر رکی مل سر آبادی وکڑا توری تو تکی راشه خستا خبر نراوری زاری را تسپینو ده خمدا خبر نراوری چاویل چزرمی تو تنجو که دو قاب کیگ دا اسنو تور پتکی که می ده صبر سر گلاب کیگ دا تخو پا آرامی خوزد دیر دیر نارام ایم وام خپل پروت لکه تور به برای له بام يم صبر له پاک ر براته و غواره چې ژوند وکړم بیا د خپل ورګي له مات کو دي سره په وند وکړم ګوندی چې تا هم په غمو کې را ژوند وکړم یا لکه بلبل دې په غمو کې را ژوند وکړم صبر کا وستا د قبر درګي برالو نشي زبې قلم کړم نغمې به تر راتو نشي بیا به زما شوم شم په زانګو کې بجو تیر هم ستا د الله په ازانګو کې بجو تیر هم ته به راته ټولې د رڼا خبرې بیا وکړې زما پر یقین سر به لکه سیوری د هما وکړې ستا استاد دو آگانو پر زنگون بمی سری خیلی تیغ بمی دو صبر دو بلتون پر جگری خیلی زب استاد خیارو دو رویا تر چنگ ناس دیما داشت دو خوشحالیم لکستا تر چنگ ناس دیما بیا بزل سر دو جوندون سر زوانی وکرم بیا با دو گلابو دو نرگس و باغوانی وکرم
اوریدونکو د همدې سره د باختر ستوري د ادبی او کلتوري خبرونه و ختم شو. خپل کوربه بشیر ګوخته اجازه ورکي. الله مو ملشه.